یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي رادیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې زنور یاست نوري تاسو کوربه يم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. طالبان هم د دې غوښتنې هرکلی کوي.
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هېواد اشغال شو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته شول، کلي بمبار شول، ودونه بمبار شول.
د طالبان حکومت له بېوزلو افغانانو سره د آسیا د پراختیا بانک د سلګونو میلیون ډالرو مرستې هرکلی کوي او ژمنه کوي چې مستحقو کسانو ته د دغو مرستو په رسولو کې به پوره همکاري وکړي.
اسلامی مرستو مسئولیت لري د دې مرستو د ویش د شفافیت پروسه تضمینی او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده.
په تیر دوه هفتو کې موږ وینو چې ارقام مصاب شوي خلک په کورونا باندې اخته شوي خلک ډېر زیات شوي دي او نوي اخته شوي خلک دي.
په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکي وایي چې باید پر مخې ښوونځي بیرته پرانستل شي.
زه په یو لسم ټولګي کې ما دا هیله درلوده چې په راتلونکي کې زه کانکور امتحان ورکم او یو ښه پانتون ته کامیاب شم.
مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه چمتو کړي دي.
ازبکستان وایي د تخنیکی ستونزې له کبله افغانستان ته د برېښنا لیږد ځنډېدلی. کونړ کې چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي او امریکا وایي که بلاروس له روسیې سره د اوکراین په مسأله کې مرسته وکړي قاطع ځواب به ورکړي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د انرژي وزارت وایي چې افغانستان ته له دې هیواد د برېښنا لیږد د انرژي په سیستم کې د تخنیکی ستونزو له کبله ځنډېدلی دی. د انرژي وزارت د رسنیو د څانګې مشر المیرابیک مرادو تاس خبری آژانس ته وویل افغانستان ته د برېښنا صدور پرون سه شنبه وروسته له هغه وځنډېد چې جنریټرونو کار پرېښود. نوموړي زیاته کړه چې ګاونډي افغانستان ته د برېښنا د صادرولو بهیر به د سیستم له فعالولو وروسته بیا پیل شي. په عین حال د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان څخه کابل ته د برېښنا د وصلېدو خبر ورکړی. د برېښنا شرکت ویاند حکمت الله میوندی پرون ماښام پر ټویټر په یو غږیز پیغام کې په دې اړه خبرې کړې دي.
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړله د ترکمنستان هیواد برېښنایې کابل ته وصل کړله. موږ اوس کولای سو د څه مودې لپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
پرون د جنوري په 25مه سهار مهال په ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان کې د برېښنا جریان پرې شو چې ورسره په کابل کې هم د برېښنا پر رسولو کې خنډ راغی. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي دي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شوې ده.
د محمد علی پرون باندې یو کس تر مټین نو هغه ته د کوی خاصه به میخیره نغم سرسری زخمی ده او ورسره درې ماشومان دي نو سی دي هغه ورسره زخمین دي واسوسه هسپتال ته وړه ده خو تقریبا بش دي.
خو د اسداباد پر وختون کې یو ډاکټر د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې لزایا د یو ماشوم جسد او دوه ټپیان روختون ته ورولل شوی چې د یو ټپی روغتیایي حالت نازک وو او د زیاتې درملنې لپاره یې د ننګرهار حوزوي روختون ته لیږدولی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او چارواکو هم نه دی ویلي چې پیښه سیاسي علت لري که د شخصي دښمنۍ له امله شوې ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان له 19 کلنو کمومره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل لوبه وکړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتاک ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبډلې ښه چمتووالی نیولی او سبا به د سریلانکا له لوبډلې سره کوارټر فاینل لوبه وکړي. د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ویست انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شوی چې د فبروري تر 15مه به دوام وکړي. بل لور ته پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هالند ته په دریمه یو ورځنۍ لوبه کې هم ماته ورکړه او د لوبو دا لړۍ 3-0 په وړاندې وګټله. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلی دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د برخې استازي ریچارډ ترینچارډ اسوسییټډ پریس اجانس ته وویل:
موږ توانیدلی یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، کورونا او با او خراب اقتصادي وضعیت له امله نږدې 3 میلیونه کسان د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. په ایران کې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 8 کاله او 8 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال د مې په میاشت کې د ترکمنستان ایران له پولې سره نیول شوی و. د 16 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بې ګناه دی او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی دی چې له لویدیځ سره د خبرو پر مهال د امتیاز ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې پرې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل فلیپ والند په یو بیان کې ویلي دي چې موکل د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه پکې قاضیان بې پرې وو او نه هم محاکمه عادلانه وه. او متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداري ورکړي چې پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې بلاروس ته په ډاګه ویل شوي چې پر اوکراین د یرغل لپاره له خپل قلمرو څخه د کار اخیستو اجازه ورکړي نو د امریکا او متحدانو له چټک او قاطع غبرګون سره به مخامخ شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د لویدیځ اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې مسکو د خپل دی ګاونډي د سرحد په اوږدو کې شاوخوا 1,20,000 سرتیری ځای پر ځای کړل.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د ازادي رادیو اونیزه خبرونه د زهرو کاروان مهیروي خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د ملکي وګړو د خوندیتوب او په جګړو کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټې اخیستو په اړه اندېښنه ښیي. ګوتریش په افغانستان کې د تیر کال په مئی میاشت کې په کابل کې یو ښوونځي مخته برید ته هم اشاره کوي چې پکې نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. نوموړی وایي هڅه باید وشي چې د جنګي جرمونو په اړه شوې ادعاوې تر وروستي حده وڅېړل شي. لبل خواده طالبان حکومت چې پر دوی هم د ملکی وګړو د وژنې تور شته د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې هرکلی کوي. نور به په خپل همکار واورو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي په جګړو کې د بشري ضد جنایتونو څېړل یو اړین عمل بولي او ټینګار کوي چې هر هیواد باید د جنګي جنایتونو د څېړلو او ورته د رسیدو لپاره تر خپل وروستي توانه هڅه وکړي. انټونی ګوتریش چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ملکی وګړو د خوندیتوب په اړه پرانستي بحث کې خبرې کولې. په افغانستان کې هم بشري ضد جنایتونو ته اشاره وکړه. هغه د تیر کال په مې میاشت کې په کابل کې د یو ښوونځي مخته د شوې برید یادونه وکړه چې مسؤلیت د داعش ومانه او په کې نږدې 90 تنه ووژل شول او 240 نور ټپیان شول. ښاغلی ګوتریش وایي د جګړې ټول ښکېل لوري باید بشرپالو نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي. د وویل
لومړی باید ټول کې لوري نړیوالو بشري قوانینو ته احترام وکړي. ورستیو کلونو کې د دې قوانینو د نه عملي کېدو په برخه کې ډېری اندېښنې لیدل شوې دي. پر ملکی وګړو یا ملکی زیربناو بریدونه یا هم بي توپیر بریدونه او د ملکی وګړو څخه د انساني سفر په توګه کار اخیستل منه دي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاتوي په خارجي سیمو او نورو ګڼمیشتو ځایونو کې د وسلو کارول د بي توپیره جګړې ګواخ لا زیاتوي او تر خوای ملکی وګړي په سمدستي او یا هم په وګد محل کې ویجاړونکو زیانونه لیدل شي. انټونی ګوتریش په خبره همدا اوس د دې ډول بریدونو له عمله ډېری قربانیان معلول شوي او یا هم جدي رواني زیانونه لیدل دي. هغه د جګړو د پراخېدو له عمله د میلیونونو کسانو بي ځای کېدو ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه د بد حالت د ډېرو خلکو کورونه نړولي او ان لولګي سره یې مخ کړی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي داسې مالدات سرګندونه کوي چې افغانستان د جنگي جرمونو تر ټولو ډیر میراث لري. اوسلو کې د درې ورځې غونډې پر مهال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی هم همدا پوښتنه وشوه چې دوی لخوا په شوې جګړه کې څومره ملکیان وژل شوي، خو هغه روښانه ځواب ورنه کړ. د طالبانو اوسنی حکومت تورن دی چې په ډېرو ځانمرګو موټر بم بریدونو او چاودنو کې زرګونه ملکیان وژل شوي، خو د دوی د حکومت ویان بلال کریمی بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي له خبرو هرکلی کوي، خو د جنګي جرمونو بل لوري ته اشاره کوي. دی وایي
موږ هم د دې طرفدار یو چې ولې زموږ هیواد اشغال سو او ولې دومره لوی فجایع په کې رامنځته سول، کلي بمبارد سول، ودونه بمبارد سول، پر جنازو باندې بمبارونه وسول او د خلکو کورونه او کلي له خاورو سره خاورې سول. همدا ټول هغه جنایات چې په تیرو شلو کالو کې د اشغالګرو او د هغوی د حامیانو له لورې څخه زموږ پر هیواد باندې ترسره سول، دا کدا وڅړل چې دا به ډېر ښه سي او دا لوی پرمختګ.
په افغانستان کې له تیرو نږدې 45 کلونو ملکی افغانان د روانې جګړې تر ټولو ډېر قربانیان دي. د دوی د قربانۍ کېدو په پیښو کې د جګړې ښکېل لوري په یوه نه یو ډول پړ ګڼل کیږي، چې ګنې دوی ژوند ته پام نه دی کړی او ان ځنې خو یې په قصدي ډول تر خاورو لاندې شوی دي.
قدر من اوردن کوه امر دل چې ملګری ملتونو سر منشي د ملکی وګړو د خوندیتوب او په جګړو کې له دوی څخه د سپر په توګه د ګټي اخیستو په اړه اندېښنه خي او د غراز غوښتنه کوي چې باید د جنگي جرمونو په اړه شوي اداوې تر ورستي حد پورې وڅېړل شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي دغه څرګندونې پرون کړې دي. انټونی ګوتریش ویلي چې د خلکو په ګڼ مشتو سیمو کې په افغانستان نیولې تر سوریه، لیبیا، یمن او دغه راز نورو ځایونو کې په ګڼمیشتو سیمو کې 50 میلیونو زیات وګړي جګړو زیانمن کړي دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په ځینو مواردو کې دغه راز ملکی وګړي په سهون د حملو لپاره پنهښ شوي، خو په ډیرو مواردو کې هم د ملکی وګړو خوندیتوب ته د جګړو ښکېلو اړخونو هیڅ پام نه دی کړی. افغانستان هم په تیر بیا په تیرو شلو کلونو کې د جګړو قربانیو تر ډیره پوري په ورستیو څو کلونو کې د جګړو لمن هم خارمیشتو سیمو پورې غزیدلې و چې ډیر قربانیان یا ډیر تلفات هم ملکانو ته رسیدلې و. بیا هم په افغانستان کې د بیوزلو کسانو د ستونزو له موضوع لري نه زو. له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په دوام د آسیا پرختي بانک له بیوزلو افغانانو سره په بیلابیلو برخو کې د سلګونو میلیون ډالر مرستو ژمنه کړې ده. طالبانو حکومت د مرستې هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د مرستو د رسولو چارې به څاري څو اړو کسانو ته ورسیږي. نور بل احمد شبر وورو.
آسیا پرختي بانک له افغانانو سره د 415 میلیون ډالر مرستو اعلان وکړ. د دې بانک په وینا د مرستې به د ملګرو ملتونو د څلورو بنسټونو له لوري ولګول شي. د فلیپین په پلازمینه مانیلا کې د آسیا د پراختیا بانک مرکزی دفتر پرون په یو بیان کې څرګنده کړه چې د مرستې به د خوراکي موادو پر سوالو، د روغتیايي خدماتو پر چمتو کولو او پوهنې ولګي شي. د ملګرو ملتونو لاټکل سره سم نشته 30 میلیون افغانان د خوراکي موادو مسؤلیت نه لري. د آسیا د پراختیا بانک له اعلان شوې مرستې به 1.5 میلیون د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي، څو له هغو بیوزله افغانانو سره چې په کرهڼې بوختي او په خپل کار کې له ستونزو سره مخامخ دي مرسته وشي. په بیان کې ویل شوي دي چې نږدې 1,00,000 افغانانو ته به د کار په بدل کې خوراک او د کار په بدل کې پیسې چمتو شي، او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو بچي صندوق یا یونیسف به لږ تر لږه 200 میلیون ډالر ترلاسه کړي، څو 15.3 میلیون کسانو ته په افغانستان کې روغتیايي خدمات ورسوي. یونیسف به د شاوخوا 10 ښوونکو لپاره هم مرستې ترلاسه کړي. د یونیسف یو بل هدف دا دی چې تر 2 میلیون ډیرو افغانانو ته کورونا واکسین چمتو کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پرختی بانک د مرستو هرکلی کړی دی او ویلی دی چې د دې مرستو له لارې به بیوزلو ته دوی په افغانستان کې خواړه ورسوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې تر 600 میلیون ډیر ډالر له افغانستان سره د روان میلادي کال لپاره د مرستې په توګه اعلان کړی وو، خو دوی ټولو ویلی دی چې مرستې به د طالبانو د حکومت له لارې نه لګوي، د مرستندویو مؤسسو او د ملګرو ملتونو له لارې به یې مصرفوي. د طالبانو حکومت د آسیا د پراختیا بانک د مرستو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دې مرستو د بیش په برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دي.
دا ډېر مثبت کام ده. اسلامي مرستو مسؤلیت لري د دې مرستو د بیش د شفافیت پروسه هغه دوی تضمینوي او څارنه به کوي او مستحقینو ته به دا پیسې رسیږي او په لازمو برخو کې مصرف کیږي. په دې اړوند دنیا ته ډاډ ورکړو.
مجاهد له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له اړمنو افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه اړمنو کسانو ته او د افغانستان په ګاونډیو کې له یو شمېر کډوالو افغانانو سره د مرستې لپاره نږدې 15 میلیارد ډالرو ته سشکال اړتیا لري. د سازمان د افغانستان اوسنی وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له مرستندویانو یې غوښتي دي چې مخکې تر دې چې افغانان نور وځپل شي مرستې دي ورسره وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس هم په موکړې اقتصادي خبرونو ته
د افغانستان مرکزی بانک وایي افغانستان سره نقد بشری مرستې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت په لوړولو کې مستقیم تاثیر لري. د دې بانک وایي صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د بشری مرستو لپاره تر اوسه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی دی. د صرافانو د ټولنې مرستیال حاج دادګل هم دا مسله تاییدوي او وایي د اړمنو سره شوې نقد مرستې کله چې په بازار کې تبادله کیږي د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت په لوړولو کې مستقیم تاثیر لري. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې د یکشنبه ورس 2.5 میلیون ډالر د افغانستان نړیوال بانک یا EIB حساب ته انتقال شول. د افغانستان سره د بشری مرستو د لړۍ 15 دوره ده چې د لړم یا عقرب میاشتې له وروستۍ اونۍ وروسته هر اونۍ افغانستان ته انتقالیږي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې د زعفرانو په کښت کې د پام وړ کموالی راغلی. د دې خونې مرستیال توریالي غوسین نن ازادي راډیو ته وویل په روان لمریز کال کې د وچکالۍ له امله د زعفرانو کروندو د تیر کال په پرتله کم محصول درلود. ښاغلی غوسی وایي په روان لمریز کال کې 15 ټنه زعفران تولید شوي دي په داسې حال کې چې دا رقم تیر کال 6 ټنه وو. خو نوموړی زیاتوي چې د تیر کال په پرتله د زعفرانو د خرڅلاو بیې لوړې شوي دي. دا نوموړی په خبره تیر کال یو کیلو زعفران له 15 تر 1500 افغانیو پورې خرڅېدل، خو سږ کال یو کیلو زعفران له 90 تر 100 افغانیو پورې خرڅېږي. دا نوموړی په وینا په روان کال کې د هرات زعفران چین، متحده عرب اماراتو، ترکیه او اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د شمیرو پر بنسټ سږ کال په 34 ولایتونو کې په 8000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوي دي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 33 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ او 6 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ او 150 پوله، زر ایراني تومانه 4 افغانۍ او 12 پوله، زر هندۍ کلدار 1103 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار 1550 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سميوه نړیواله موضوع راخلو. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د کرملن د سخت منتقد الکسی ناوالنی په ګډون خپل یو شمېر سیاسي مخالفان په هغه لسک شامل کړی دي چې هغه د ترهګرو ډلو د غړو لپاره د واشنگټن او اروپای ټولنې د پریکړه غندلې ده. جزئیات بل احمد شبره وورو چې په سلو کې سره دی مهرباني.
مننه نورسب. روسیه د کرملن زندانی منتقد الکسی ناوالنی او د هغه یو شمېر متحدین په خپل تروریستي او افراطي لسک داخل کړی دي. د ناوالنی او د هغه د یو لسو همکارانو لیوبوف ساربول، ویاچسلاف گیمادی، گیورگی البوروف، روسلان شایودینوف، پاول زلنسکی، لیلیا چنشیوا، زاخر سارپولوف، کسنیا فادیوا، ایگور بوتاکوف، وادی مستانین او اندری فاتیف نمونه د سیشنن بیپورس د روسفن مانیتور په نوم پاغلس او ردیف کرا سرګن شول چې په هغه کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې په څیر د ترهګریزو سازمانونو نمونه درج کیږي. دغه کسان چې نمونه یې اخیستل شوي دي اکثری له روسیې وتلې دي. دا اقدام په داسې حال کې شوی دی چې د ناوالنی غیر قانوني اعلان شوې سیاسي شبکه او مدني ټولنه تر سخت فشار لاندې ده. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو ویاند پیټر ستانو د کرملن له لوري دا تازه خبر شوی لست په روسیه کې د انتقادي ژغونو د غلي کېدو یو برخه بللې ده. بل لور ته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیک پرایس څرګنده کړې ده چې دا په روسیه کې د خپلواکې مدني ټولنې ځپل دي. تر دوه اونیو لږ وخت کېږي چې د ناوالنی دوه نور همکاران لیونید والکوف او ایوان زیدنوف د لست ورزیات شوي وو. د قانون لمخې د دې کسانو بانکي حسابونه باید سمدستي کنګل شي. همدارس دا کسان چې نمونه پولیس کې راغلي دي له بانکي کارتونو استفاده نشي کولی، پور نشي اخیستلی او د کار اجازه نه لري. که چیرته په ریلګاډي یا الوتکه کې سفر کوي د دوی عادتاً ځانګړې پلټنه کیږي. اغلی سوبول ویلی دي چې داسې نه ده چې د دې پرېکړې تمه یې نه لرله، ځکه چې د دې په وینا دا د پوتین له منطق او عمومي فشار سره سمون خوري چې دا مهال په روسیه کې د اپوزیسیون په وړاندې کارول کیږي. نوموړی زیاته کړه چې پوتین هر هغه څوک چې د ده نه خوښیږي هغه په تروریستي او افراطي لیست کې ورزیاتوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې د کورونا وایروس په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو ده. دوی ازادي راډیو ته وویل پر کووید 19 اخته شویو ډیرو ناروغانو کې د اومیکرون نښې لیدل کیږي، خو د دوی په خبره د دې بڼې د تشخیص لپاره کیټونه نه لري. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت چارواکي هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. نور په دې راپور کې
شکریا چې تازه لته په هنځي فارغه سوي وای پلاری څو ورځې وړاندې په یو محفل کې لګډون وروسته په کرونا وایروس اخته سه. نو موري چې پلاری په افغان جاپان روغتون کې بستر کړای وای د وایروس ډول چې پلاری پر اخته سوای ډیر اومیکرون ته ورته دی.
هغه خلکو ته چې دغه بهداشتي نقاط په نظر کې نه نیسي تر منه خواهش کوم چې لطفا د سیبان خبره ته غوږ ونیسئ، ځکه چې کرونا واقعیت یو کوشنده مرض دی.
که څه هم د کرونا وایروس د اومیکرون ډول په ټوله نړۍ کې په چټکه د خپرېدو په حال کې دی، خو په افغانستان کې ورته دومره پاملرنه نه ده سوې. د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي په تیرو دوو اونیو کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمېر ډېر سوی او هر ورځ په منځني ډول له 10 تر 15 ناروغان روغتون ته ورځي. د افغان جاپان روغتون سرطبيب ډاکټر طارق احمد اکبري ازادي رادیو ته وویل د وایروس مثبت پیښې اومیکرون ته ورته دي، خو دوی د تشخیص لپاره اړین کیټونه نه لري.
په تیر دوه هفتو کې موږ وینو چې ارقام و مصاب شوي خلک په کرونا باندې اخته شوي خلک ډیر زیات شوي دي او نوې اخته شوي خلک دي. دا چې موږ چې څومره کیسونه اوس چې موږ ګورو موږ 50 خلک موږ ته راځي ټیسټ لپاره، نو هغه 50 کې کم از کم شل نه 15 پورې مثبت پیښې وي. موږ پرون میګا دی وو نوې بستر شوي ډیر وخیم یا شدید وضعیت کې موږ سره بستر شوي دي، چې دا د بستر شوي خلک ارقام هم ډیر زیات جګ شوی. هغه کم یوازینی مونږ ستونزه په دې غو کې لرو چې مونږ دره د اومیکرون تشخیص لپاره مونږ جین سیکوئنسر نه لرو چې اومیکرون نوې بڼه مونږ تشخیص کو.
د افغان جاپان روغتون ډاکټران وایي که څه هم اوس د دوی ستونزې تر یو بریده هواري سوي، خو له بهرنۍ مرستندوی غواړي چې د اومیکرون د تشخیص د کیټونو په برخه کې ورسره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت څخه غواړي چې د رسنیو لالارې عامه په هوای لوړ کړي تر څو خلک د مخ کې په څیر دا وایروس جدي ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکو ګلالی غفاری ازادي رادیو ته وویل
هیڅ کوم توجه په دې مرزي کې نه لري، فکر کوي چې دا مرزي لمنځه تللې ده او دولت هم باید په خبر نه مرزي ولري، خه تبلیغاتو کې پرسنو کې ترسو خلک تشویق شي چې دا مرزي جدي ونيسي.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت هم مني چې په تیرو دوو اونیو کې په افغانستان کې د کرونا وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي. د دغه وزارت ویان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل
د عامه روغتیا وزارت د تلاش کې دی چې کرونا په بحث لپاره مالی سرچینې بیرته ژوندې کړي. تر اوسه پورې د هټه دیرش اشرف خانو څخه چې موږ په ټول هیواد کې لرل په نشته امکانات موږ تر اوسه پورې د اول اشرف خانو دروازې خلاص ساتلې دي. یوازې تر اوسه پورې موږ په دې توانېدلی یو چې د 15 اشرف خانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړم او همچنان د یونیسف په مرسته اکسیجن پلانټونه په لاسو ولایتونو کې جوړېږي. د عامه پوهاوي کچه موږ لکسه لوړه کړې ده، هم د وزارت د عدالت لسنه او هم د مساجدو د لارې.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د بیا واکمنۍ له مهاله نږدې 109,013 د کرونا ټیسټونه سوي چې له دې شمېره 109,090 پیښې مثبتې دي. له ناروغانو څخه 4,542 بیرته روغ سوي او 409 نور بیا 3 مړه شوي دي. وزارت د پرون ورځې د شمیرو په اړه ویلي په ټول افغانستان کې 2340 مشکوکو پیښو څخه 214 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان له بهرنیو مرستندویو وغوښتل چې د کرونا ویروس په ځانګړي ډول د اومیکرون ډول د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ګډه ورسره کار وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په افغانستان کې د 2020 کال د جنوري میاشتې له 3 څخه د 2022 کال د همدې میاشتې تر 4 نیټې پورې د کوویډ 19 195,602 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر څخه 1393 تنه ترې مړه شوي دي. دغه شان روان کال د جنوري تر 28 نیټې پورې په دغه هیواد کې ټول ټال 5,046,450 کسانو واکسین ترلاسه کړی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو کوم چغلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړي وایي جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوریدې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه مهیروي. په کونړ کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونې زده کوونکي وایي د ښوونځیو تړل کېدو ډېرې ناهیلي کړې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نه پوهیږي چې آیا ښوونځي به بیرته د دوی پر مخ پرانستل شي او کنه، او له طالب چارواکو غواړي چې پر مخ د ښوونځیو تړل شوي دروازې بیرته پرانیزي. په افغانستان کې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار کولو حقونو ته درناوی یو له هغو موضوعاتو مهمو موضوعاتو څخه و چې د ناروې په 3 ورځنۍ غونډه کې ډېره مطرح شوه. د طالبانو له پلاوی هم غوښتنه وشو چې باید په افغانستان کې د نجونو حقونو او ښځو حقونو ته درناوی وشي. طالب چارواکو په دې وروستیو کې ویلي دي چې په حمل میاشت کې به چې بیرته تعلیمي نظام پیلیږي، یعنی ښوونځي بیرته پرانستل کیږي، هڅه کوي چې د نجونو پر مخام ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. نور به په دې راپور کې واورو.
په کونړ کې شپږم ټولګي پورته د خونځي او خزینس د کوونکې وای شپږ میشتې په پوره کېدو دي چې د دوی پر مخ د خونځي او دروازې تړل شوي، او وسنی چارواکي که څه هم د خونځي او د بیرته پرانستلو ژمنې کوي خو لا هم یاد ژمنې نه دي عملي شوي. له تعلیم به برخې شوي نجونې وای د خونځي او تړل کېدو سره تعلیم او تحصیل پورې ټولې تړلې هیلی په ناهیلی بدلی شوی دی. د یو لسم ټولګیز د کوون کې خپل راته ویل
پک مېشت کې چې زمغه هونځي تر شوی دی. زه په یو لسم ټولګي کې ما داهیله درلوده چې پراتونګي کې ز کانکور امتحان ورکم او یو خد پانتین ته کامیاب شوم. نه هیله مې ده چې باید د خوځ تعلیم ته وده ورکړي چې چې په یو ټولنه کې د خوځ وند نه ویغه ټولنه کلم پر مختین.
د دوی په خبره چې په هر ټولنه کې خزینه ډاکټرانو خوونکو او نورو کارکونکو ته اړتیا ده، او دا اړتیا له تعلیم او تحصیل پرته نشي پوره کېدی. نسرین هم د یو لسم ټولګي زده کوونکي د وای دوی په اسلامي او افغاني ټولنه کې زیږیدلی او خپل کورنۍ ورته د حجاب پاړه ټول سپارښتنه کړي او تلی حجاب مراد کړي دي. د هغې په خبره چې د دوی په خونځي کې ټول خزینه خونکي درس ورکوي، خونځي له هلکانو جلا دي او هیڅ شرعي دلیل نشته چې دوی له درسونو منع کړي.
زیات خواري خلکو استلی ده دا ټول بې ځایه پسندو کې. دا د خزو تعلیم چې ده دا ډیر اړین دي. کچیرته په ټولنه کې خزینه ډاکټر نه یې همدارنګه خزینه خونکي نه یې نو هغه ټولنه پرمختګ نشي کولای. ځکه همدا تعلیم د علم دی چې یو ملک د نورو سره سیال کولای شي. ټول نړۍ ته پاتې ده چې دلته نجدي په حیا پر د حجاب سره زی خپل تعلیم سره رسي. البته د خوځو خونکو د خوانه تدریس کیږي
که څه هم چې د طالبانو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیل ذبیح الله مجاهد څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، او په راتلونکي نوي لمریز کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانستل شي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې هم له طالب پلاوي د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستل غوښتل شوي چې دوی هلته هم په نوي کال کې نجونو ته د تعلیمي ادارو د خلاصولو ژمنه کړې ده. په کونړ کې طالب چارواکي وای دوی د نجونو د ښوونځیو بیا پرانستلو لپاره د مرکزي حکومت امر ته منتظر دي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو زمنګ دغه ټول موضوعات په مرکز پس تړلې دي، نو موږ امید لرو پراتونکې پسرلی کې به ان شاء الله تعالی دغه ستونزو حل وي. زمنګ خويندې به ان شاء الله مکتبونو ته ځي، کم چې د شریعت اصول دي او کم چې د امارت اصول دي دغه په موافق به ان شاء الله دغه ستونزه د حل کېدو والی ده، ان شاء الله په نږدې کې به حل شي.
دغه نجونې په داسې حال کې شکایت کوي چې د کونړ په یخو سیمو کې ښوونځي رخصت شوي او په تودو سیمو کې څلور نیم میاشتنۍ ازموینې واخیستل شوې. دوی ویره لري که چیرته یې ښوونځي همداسې پر مخ بند پاتې شي نو د تودو سیمو زده کوونکو پوره درسي کال به ضایع شي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خپرونه مه هېروئ. خو اسدالله الدین په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ازبکستان د انرژي وزارت وایي چې افغانستان ته له دې هېواده د برېښنا لیږد د انرژي په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلی دی. دا ستونزه پرون مازدیګر رامنځته شوه. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکي وایي چې د دغه پیښې څرنګوالی لا معلوم نه دی، خو د روغتون سرچینو ویلي چې د پیښې له ځایه دوی ته د یو ماشوم جسد هم وروړل شوی دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبډله په نړیوال جام کې سبا د کوارټر فاینل په لوبه کې له سریلانکا سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې موسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون په ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي دي. په ایران کې محکمې یو فرانسوي ګرځندوی د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ پر تور په 8 کاله او 8 میاشتې باندې محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بنیامین بریر محکمه د منلو نه ده. او متحده ایالاتو بلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. مدني فعالان وایي چې له نشئی موادو سره د بنسټیز مبارزې لپاره باید د کوکنارو کښت بند کړل شي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، الله هم زموږ عملیات جریان لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د طالبانو د حکومت نظامی ځواکونه مو وهي او ډبوي.
په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دیوالی کې چې موږ پرته یو خوندا باندې داسې وهل ورکوي څوک به خاص ځمنه کوي.
د محمد سیمین ستانګزی په نوم له یو ډاکټر سره مرکه لرو چې د نشئی موادو په اړه څو کتابونه لیکلي دي.
د دې کتابونو د لیکلو انګیزه دا و چې روبیتو په افغانستان کې نوې ستونزه و، حتی محصلینو ته